سلامونه په کابل کې 8 بجې شوه په رواني وسات کې دوه نیزه خبرونه تاند څنګه او درسي ساعت تر تل روخ ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه همسته په نیمروز ولایت کې د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې او د دوړو هیوادونو چارواکو ویلې دي چې د نخته د عواملو په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د کنګ په سرحدي ولسوالۍ کې په پرونۍ نخته کې له دوړو خواوو یو تن وژل شوی او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي ټکور په وینا موضوع د دوړو هیوادونو تر مشرانو پورې رسیدلې. د ایران ایرنا خبری اژانس بیا راپور ورکړی چې پنخته کې د ایران دوه سرحدي سرتیری او یو طالب وسلوال وژل شوی دی. د فارس خبری اژانس تر راپور لمخې د دوړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي دي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 28.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې یوازې 6 میلیونه افغانان له قحطۍ څو ګامه لرې دي. نن په نړۍ کې د لوږې پر وړاندې د مبارزې ورځ نمانځل کیږي. د 2011 کال د مې په 28مه د لوږې د پروژې ټولنې دا ورځ په نړۍ کې د لوږې د لمانځه وړلو د ورځې په توګه ونوموله. د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو او د نورو نړیوالو مرستندویو موسسو چارواکي وایي چې اوس مهال د افغانستان خلک د تیرو څو لسیزو په پرتله له بېسارې لوږې او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت چې طالبان یې اداره کوي وایي په تیره یوه میاشت کې د هیواد په کچه له 40 زیات کسان په طبیعي پیښو کې مړه شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمي رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د دې وزارت د ولایتي ادارو د راپورونو په حواله ویلي
تیره یوه میاشت کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بارانونه، سیلابونه، ګلۍ، د ځمکې ښویدنه او همدارنګه ځینې نورې پیښې رامنځته شوي. د دغو پیښو له امله زموږ 240 هیوادوال شهیدان، 540 ټپیان، 341 کورونه په نیمه او بشپړه توګه ویجاړ شوي.
د ښاغلي رحیمي په وینا د پیښو نږدې 20,000 جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه او همداراز له 1,350 زیات څاروي هم له منځه وړي دي. نن د ترکیې خلک د ولسمشرۍ د ټاکنو دوهم پړاو کې رایه ورکوي. د ټاکنو په دې پړاو کې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د شپږو سیاسي ګوندونو ګډ کاندید د خلکو د جمهوري پال ګوند مشر کمال قلیچدارو خلو سیالي سره کوي. د مه په 14مه نیټه د ترکیې د ټاکنو په لومړي پړاو کې 4 کاندیدانو ګډون کړی وو او اردوغان او قلیچدارو خلو دوهم پړاو ته وتل. دوی دواړه د اکثریت لازم رایو په ګټلو بریالي نشول او انتخابات دوهم پړاو ته لاړل. 19 کلن اردوغان له 20 کلونو راهیسې په ترکیې کې واک چلوي. 40 کلن قلیچدارو خلو بیا ویلي چې که انتخابات وګټي نو د ښځو د حقونو د پیاوړتیا لپاره به کار وکړي او له سوریې راغلي پناه غوښتونکي به بیرته خپل هیواد ته واستوي. د جرمني دفاع وزارت وایي اوکراین له دې هیواده ته روس ډوله کروز توغندي چې شاوخوا 1500 کیلومتره واټن ویشتلی شي غوښتي دي. د جرمني دفاع وزارت پرون د فرانکفورتر الګاینه سایتونګ ورځپاڼې د راپور د تایید ترڅنګ وویل جرمني دا غوښتنه 4 ورځې مخکې ترلاسه کړې، خو د غوښتنې د جزئیاتو او اوکراین ته د دې توغندیو د احتمالي سپارلو په اړه یې له څه ویلو ډډه وکړه. که جرمني دا توغندي اوکراین ته ورکړي نو له برېټانیا وروسته به دوهم هیواد وي چې اوکراین ته لرې واټن ویشتونکي توغندي ورکوي. برېټانیا د روانې مې میاشتې په لومړیو کې په ښکاره ډول اوکراین ته د لرې واټن ویشتونکي کروز توغندي ورکړل. ازادي راډیو ته وغواښته. ازادي راډیو خبرونه د راډیو ترڅنګ زموږ پر ویبپاڼه هم لوستلای او اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی کم مخکې لدې چې لاړ شو اونیزې خبرونه واورو. څو راپورونه د طالبانو او ایراني پوځیانو ترمنځ د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې پرون یو ځل بیا نښتې وشوې. ایراني لوري د نښتې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو له لورې امنیتي چارواکو د 2 تنو د وژل کېدو او د 1 شمېر کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. دا څویم ځل دی چې په کنګ کې دواړه خواوې نښتې کوي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، پرویش چلو د نیمروز ولایت په کانګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ نښته دغه تر نا وخته پورې روانه و. په دې جګړه کې دواړو لورو لدرنو او سپکو وسلو کار اخیست. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون جګړه تایید کړه او له دواړو لورو د تلفاتو خبر ورکړ. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
په نخته کې له دواړو خواو یو تن وژل شوی او ګڼ شمیر نور هم ټپیان دي. موضوع د دواړو غاړو تر مشرانو رسیدلې ده. اوس وضعیت د کاب کېدو په حال کې دی. د یادونې وړ ده چې اسلامي امارت له هیچا سره د نښتو پلوي نه کوي.
ایرانی رسنیو هم د جګړې د پای ته رسیدو خبر ورکړی. سپاه پاسداران ځواک ته د نږدې فارس خبری آژانس د راپور لمخې د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې. ایرانا خبری آژانس راپور ورکړی چې په دې نښته کې د ایران د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي او دوه ملکی وګړي ټپیان دي. د ایرانا د راپور لمخې له جګړې وروسته په کانګو لسوالۍ کې د میلاک سرحد تر بلې خبرتیا پورې تړل شوی دی. فارس خبری آژانس راپور ورکړی چې معلومه نه ده پرونی نښته د کومو کسانو ترمنځ شوي، خو د طالبانو تر ادارې لاندې باختر خبری آژانس بیا ویلي چې جګړه هغه مهال پیل شوه چې ایرانی سرتیرو د کانګو لسوالۍ پر سیمو ډزې وکړې. باختر د دفاع وزارت د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې وایي د هرې ستونزې لپاره خبرې معقوله لاره ده او منفي اقدامات او د جګړې لپاره د پلمو لټول د یوه لوري په ګټه هم نه دي. سیمایزو سرچینو ازادۍ رادیو ته ویل چې جګړه پای ته رسیدلې ده. د سرچینو په وینا د افغانستان لوري ته د جګړې په ټپیانو کې لږ تر لږه درې میرمنې او څلور ماشومان هم شامل دي. د نښتې عیني شاهدان وایي د دواړو خواوو ترمنځ جګړه درنه وه. د مرکز زرنج اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادۍ رادیو ته وویل
در بین ازیاب درگیری چندی
دا دوارو خواه ترمن جگری چو ساعت دوام وکره لدرنو او سپک و سلوی کار وخیست. ایرانی زوکونو عمومی زایو نلکه دا زرنج خار پخانه هوایی دگر او دا استوگ نکورو نپنخه کرل.
پرون پا دا سیال که چه پنیمروز که جگره لروانه و د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمی قومی سره وکتل. د وزارت په یو بیان کې په زمینی ډول یادونه کړې چې متقی او قومي د دواړو خواوو په همغږۍ د سرحد پر مدیریت ټینګار وکړ، خو په بیان کې د پرونی نښتې یادونه نه ده شوې. د هلمند سیند په اوبو کې د ایران د اوبخور په اړه د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی لتوند څرګندونو او په جواب کې د طالبانو لتوند غبرګون وروسته د لومړی ځل دی چې د طالبانو او ایران ځواکونه سره نښلي. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې دواړو خواوو له دې مخکې څو ځلې نور هم په سرحد کې نښتې کړې دي.
د طالبانو او ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ د پرونی نښتې په اړه مو وروستي جزئیات واورېدل. که څه هم دا جګړه پای ته رسیدلې ده، خو د راتلونکو احتمالي نښتو په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، ایران او پاکستان د طالبانو یوازیني مهم دوستان دي، خو که له دوی سره هم د طالبانو اړیکې ترینګلې شي پایله به څه وي؟ احمد تکل په دې اړه د اقتصادي او سیاسي چارو له شننکي ازرخ شحفیظي سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د طالبانو حکومت او ایران د خپلو لانجو د حل لپاره څه کولای شي.
کلونه په افغانستان کې جګړې وي، نور خلک د جګړې او د وینې ورکولو توان نه لري، او همدارنګه ایران لپاره هم دا مناسبه نه ده چې داسې مسلحانه برخوردونه وکړي او جنگ ته ور ودانګي. افغانستان نه غواړي چې داسې یو کار وشي که وشي بیا خو مجبور چې وتپل شو ورباندې جګړه، مجبور دي چې خپل د وطن څخه دفاع وکړي، لکه چې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان خلک خپل د هیواد څخه دفاع کړي دي. اما که چیرې دا منازعه یوازې د اوبو په خاطر وي، زموږ ترجیح دغه دی چې د مذاکراتو له مخې د سیاسي تعامل له مخې دا مشکل حل شي، ځکه چې د 1950 کال هلته قرارداد شتون لري او قرارداد بالکل بشپړ او مفصل او جامع قرارداد دی. او که چیرې خپل منځ کې نه جوړیږي، بیا کېدای شي چې بین المللي حکمیت چې په دغه حکله شتون لري د هغوی څخه ګټه پورته کړي. په هر صورت جګړه د ګاونډیتوب د مناسباتو د حال لار نه ده. او همدارنګه نن له نیکه مرغه مو داسې واورېدل په خبرونو کې چې د ایران خاص استازي افغانستان لپاره د موقت حکومت سرپرست وزیر د بهرنی چارو وزیر ته ورغلی او خپل مذاکرات کړی وو. هله ده چې دا مشکل حل شي. به
د هلمند د اوبو په سر لانجو ورسته اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله نښته به له ایران سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو چې د افغانستان متحد مهم تجارتي متحد دی څه اغېز وکړي؟
که چیرې خدای مکړه دا نظامی برخوردونه وشي، لارې بندیږي او سوداګري او صنایع د افغانستان او د ایران سوداګري ته هم صدمه وردی. اما په نورمال توګه که چیرې داسې مناسبات خړپل هم وي، دواړه هیوادونه تر اوسه پورې دا اراده نه لري چې دا تجارت بند کړي، ځکه چې تجارت نه یوازې د افغانستان لپاره ضروري ده، بلکې په ایران لپاره هم دا دایره ګټوره ده، ځکه چې د هغوی مالدین بیا اوزګار پاتې کیږي او خپل د پانګونې چې د افغانستان لپاره یې کړي دي خپل د مارکیټ لپاره دا لاسه ورکوي. افغانستان هم که چیرې دا د ایران څخه شیان را وارد نکړي، بیا په افغانستان کې قحطي او ګراني پیدا کیږي. نو په دې خاطر باندې خدای مکړه که چیرې مسلحانه نښتي وشي، په هغه صورت کې بیا لارې بندیږي او تجارت خرپړ کیږي او تریخ حالت پیدا کیږي.
مننه حافظ صاحب. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت په سیمه کې دوه مهم متحدان لري چې یو پاکستان دی بل ایران. کله دوی سره اړیکې ترنګلې او خراب شي نو د طالبانو حکومت به یوازې پاتې نشي؟
پاکستان او ایران دواړه د طالبانو سره ښه مناسبات ساتل په دا تیر شل میاشتو کې، که څه هم ایران وار وار ویلي دي چې دا زموږ ښه مراودات د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي، اما په هر صورت دوی سفارت د افغانستان هم د طالبانو په واک کې ورکړی دي او د دوی سفیر په سطح په کابل کې هم د دوی سیاسي نمایندګۍ فعالیت لري. نو دوی سره مناسبات خرپل کېدل او په عین زمان کې پاکستان سره مناسبات کېدل، که چیرې دغه سې طرح شتون ولري او داسې منازعات رامنځته شي، دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي، ځکه چې هم په ایران کې هم په پاکستان کې ډېر افغان مهاجر میشته دي او دا خلک لالهان دلته سیاسي پناه لپاره ورغلي دي، هلته یا د غریبي لپاره د مهاجر کاریګر په حیث هلته ورغلي دي او دوی په اجباري توګه د هغه دواړه هیوادونو سره ایستل کیږي. او افغانستان پرته له دې هم د اوزګاري او د بیکاري کچه ډېره لوړه ده، فقر بیداد کوي. نو نوی مهاجر هم که چیرې ورزیات شي، مشکلات د افغانستان لا پسې زیاتیږي، فقر زیاتیږي، بیروزګاري زیاتیږي او عمومي مشکلات تر اجتماعي انفجاره پورې مخته ځي. نو په دې خاطر باندې ښه به دا وي چې خپل ګاونډیو سره مناسبات دوستانه وساتل شي. او اما پاکستان سره داسې نښو نشانی نشته دی چې مناسبات خراب کړي، که څه هم کله ناکله نښتي کیږي، اما د لوړ کچ د دولت په سطح دا نه دي شوي تر اوسه او د دوی عمومي لحن دوستانه دی تر ډېرې بریده پورې. او حتی وزارت خارجه د پاکستان د طالبانو په استازیتوب په بین المللي محافلو کې هغوی لپاره لابي کوي، کار کوي او ورته وایي چې طالبانو سره تعامل وساتئ، دا د دنیا په ګټه دي.
د سیاسي او اقتصادي چارو شننکه یازرخ شافیزی و چې د طالبانو او د ایران د حکومت ترمنځ نښتو د پایلو په اړه خبرې کولې. درنو اوریدونکو اوس مورابولم چې تاندې څنګه یو درسي سات خبرونه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه. درنو اوریدونکو سلام. ډیر ځوانان شته چې د کور کارونه نزده کوي او دا ورته شرم ښکاری چې په کور کې کار وکړي، خو هغوی چې د کور کارونه نزده کوي له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ د کور د کارونو زده کول څه ګټه لري او څنګه دا فکر بدلیدلی شي چې یوازې باید ښځې د کور کارونه زده او تلی وکړي؟ دا خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړي همدې موضوع ته پکې تم کیږو.
زمو کور کې ټول کارونه مو کوي، هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي.
د دنس د کړیلت ته د سده په دې باورې سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نه مزده دي، نه کوي څه دي
دې کو کوم یا نور کار نه استمه ضرورت وي کوم لکه کالي او تو کول.
The
په افغاني ټولنه کې لماشوم ته به هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې غنی د کور کارونه یوازې باید خزي وکړي او دوی ته مناسب نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوی شوی ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه تلاس نه وروړي او د خپل ستونزو د حل په خاطر په خزینو پټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق ملیحا او غلام سید حیران په همدې اړه راته غږیدلی.
د کور کارونه چې معمولا په سیمو کې د کور مربوط کېږي یا د ښځو مربوط کېږي هغه کارونه ما نه دي کړي، ځکه موږ هلته کلي کې اوسو، هلته دا دود نه ده، سینار نه دي. مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کوي په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي چې مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده، یا دا ټول شیان سره یو ځای شوي او د دې مخې نیولې ده چې څوک دا کار وکړي.
زمو کور کې ټول کارونه مو کو یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي، ځکه چې کورونه یو غوږ داس فکر ورکړی دی چې یو د کور کار باید ونه کې، دا کارونه د ښځو مربوط کې، یعنی سړیان باید د کور کارونه کې، او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونه کې ځان ته لوی شرم ګڼي.
اوسنی ځوانان چې دي کنه هغوی ډېرې شیان ځان لپاره شرم بولي چې زده کوي، لکه یو له هغوی نه هم همدغه د پخلي زده کول یا د کور کارونو کې د ښځو سره مرسته کول دي. اما دا بالکل غلطې مفکورې دي چې موږ په خپل کور کې له چا سره مرسته وکړو. ولې هغه څوک دي؟ زموږ مور ده، زموږ پلار ده. که چېرته هغوی په سختو مشکلاتو کې وي نو موږ ورسره مرسته کول دا زموږ په واجبه ده.
دا یو خصوصي په هنتون محاصل احسان الله وای ډیر کله داسې پیخیږي چې په کور کې څوک نه وي، نو په کار د چ په داسې وخت هم ځوانان خپل ځان ته څه وکولای شي.
په ځینې وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي، نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پخی تر څو پورې ځان خپل کارونه ترسره کوو. زه محاصل یم او تر یو څه وخت ما پورې لیکن هم تیر کړی دی. په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده و دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپل ځان دپاره اشپزي کړی ده. همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان دپاره خپل کالي سره کړي، کالي مو وینځلي دي، ځان دپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي دي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي، خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي، نه کوای شو زه د کور کارونه دي موږ ته سړیان ته نه کېږي ښځې کوي.
دا چې کور کې خپل کار نه کوي، مثال یې ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي؟ یا تا ته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپله وخت وږی کرام ستر وکړي څوک راشي او
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري، خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېرې کسانې نزده کوي او د نزده کړې علت یې دا ده چې دا په دې باوري وي چې نما اړتیا نه ورته پېښېږي، خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دوی په کور کې تنهایي یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللي یا په اتاق کې تنها کېږي هغه وخت بیا ورمعلومېږي. دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي. زه له خوړو ډېر خوند اخلمه چې په خپله یې پخه کړمه یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دا چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدځای زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي، نو دا دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماڅه وکړي او یې زده کړي. بل خبره دا نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا مسافرۍ کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوی چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د یوګي یا تګي پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی ده چې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چېرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاراوه یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوه چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه و دیګ دوی ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه ده زده وږی پاته سوی یم. یعنې ما ته په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک و که به نه و ما په خپله کولی سوی چې هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي بیا کوم، لکه کالي اوتو کول یا کالي پرې منځل. که څه هم کالي منزل لما خوخی نه خو مطلب زده می دی.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو ووریدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. د غزوان په هیالۍ ملک مر نومېږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضرور کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کولو وس به نه رسیږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی، باید سړی وکړي.
کراته وای چې خپل هم په کور کې کار کوي؟
او زه کله چې کور کې وم دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم یا ځان ته چای پخولی شم یا اوبره ته راخیستلی شم، بیا په بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کوم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې ماله وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وخت په اړه راته وایې. اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټې له وجې نه مې کول. نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر تر منځ ویشل شوی نه دی، نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه دې اتمن پخلی وکړي، ښځه دې نو نرینه دې هېڅ پخلی نه کوي. نو پخلی کول، بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته ویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوې او کالي به مینځې او بستره به ټولوې، بل کار به کوي، او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخ کارونه کوي. ما بیا دې خبر ته نه دی کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی، نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه، دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څه؟
نه، برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښه ارزولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو کار ښه وي نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرېنښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه، لومړی زده کول پکار دي، دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي، خو فقط یو فکر دې وکړي چې دا څومره بده ده چې سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه. نو یو ویښ وجدان چې وي دا کارونه بیا ډېر سړي ته اسانېږي، خو زه پوهېږم مثلا اخلی پخلی چې دی دا بیا زده کړه هم غواړي. نو دوی کولی شي له خپلې مور سره، له مېرمنې سره، له خور سره کښېني، یوه ورځ دې ورسره پیسلا د شاګرد په حیث کار وکړي، بله ورځ کولی شي چې خپله پخلی وکړي، یا یوه ورځ دوی ورسره کښېني چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي، دغه جریان دی یوه ورځ ورسره تعقیب کړي، بله ورځ کولی شي چې کالي ومینځي، یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا یې ده چې وشي. نو دا خو کوم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي، اسان کار دی، فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي.
The درنو اوریدونکو د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده. دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپل ټولي اړتیاوې خپل پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي. همدارنګ د کور په کارونو کې لمور خور او خزي سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډیره کړي. د تا نسانګې په دې خبرونه کې د موضوع ته تم کیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې روغتیا ته پام نه کوي. د ناروغیو عادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتګ دوی ته کومې ستونزې جوړولی شي او دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي.
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
شنیوالی نوې تربیسوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
بعضي امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي.
ځوانی کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولی. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغيږي عادي ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغو چې درد ښه په تکلیف نه کړي. د کابل اوسیدونکو یا تلنګار چې تیر کال په روژه کې اپنډکس شوی وایي کله چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده وروسته به ښه شي خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بله وه.
رنائی لیک سر پیدا سو بیل دې چاته کور کې وای مو بایسکل مراوخت تر کلینیک میزان ورس تر اتو بجو ډاکټران را نغلو چون اتو بجو هغه ازری کنه ډاکټرانو اتو بجو ته منتظر سم د درد زخت ډیر سو کاغول کما مخنیوي کړای وای ډاکټر ته تللای وای کیدای شي اثر کړای وای کیدای شي د درد دومره نو ډیر سو خو رس کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ماته ویل ته پندیکسي
د انګار بخت بیدار رو چی خشو خو ځینې بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم ری. د خصوصیدونکو سن اولاد یو خپلوان کې سره تکوي چې د ځن تداوي او د ډاکټرانو د بی غوري لوجي یو په خغوسه شوه.
زمونږ دی یو د تروزه یو یو څو وخت خپه درد کوله بیا د هر ډاکټر ته وجه ورتلو یا به ورته چې اډوکې د خراب دی چې شي دی نو د صحیح تدوی په خوښ کې بیا فعال نه و نو فلستر ور واچول یو دوه میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړو مونږ کابل ته راوستو چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې ویل چې د سرطان مشکلات شاید وي بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړل د ټیسټونه وکړل نو سرطان راووت او د پلاستر چې کوم پلاستر خوښ کې ډاکټر ورته چول او امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس اور کړه.
د کابل اوسیدونکو لیزا وایي ممکن ډېری ناروغي په ځواني کې په سړیا سرونه کړي خو په ورسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوري کیږي هغه وخت ډېر ستونزې ورته جوړولای شي.
ستونزه موږ ته پیدا سي موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو ځوان یو تندرست یو خیر دی په دې سره موږ کوي چې مبارزه وکړو اما سبب زموږ سین ډیریږي او سین چې ډیر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کیږي غوښنه موږ ته مشکلات راولي. اته که د جنو حساب کې وګورو چې هغه خپل مند دي او سبا ته خپل کوچنیان پیدا کړي نو موږ باید په دې فکر کې مامو سي چې د دې یو بل مسولیت هم پوهه کړي.
یو شمېر ځوانان لا کورنۍ څخه خپل ناروغي پټوي دوی ته د ارخ کاری چې چاته وایي چې زه دا تکلیف لرم. ابراهیم ایمان وای هغه کسان چې د خپل ناروغي پاړه کورنۍ ته نه وای او همداسې په ځان تی روي ناروغي ډیریږي چې بیا به کنټرول ناممکن وي.
دا څه خلک مالي دلی دي چې میدا به خوګیدا بس یو انفرازول ګولای لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولای ورته وای دا اخلي دا خوري په دا ځان وای چې بس دا مروغوي ورسره ورو ورو د سرطان ترپی بولای دا عمر کړي دي په کار خدا سي د ځوانان څنګه په ځان پوي شي چې ناروغي دا ریک باید په کور کې لویانو سره مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګیدلې ده کني که دوی دا سونه وي ورو ورو د مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډیر ځوانان د ناروغي په محل ډاکټر ته نه ورځي یو وجه دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډیر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکټران سم نه پوهیږي او دوی ته به سم دوا ورنکړي.
دا چې موږ د ډاکټران چې رو هغه سم ډاکټران نه دي او دا رس په رس روحیه د ټولو د ځوانانو د بخصوص کی بادغه سپینجری خوراکیان خو مجبور دي بلانو د پلاسوب شو لیدلی دي مجبور دي دغه ډاکټران ته لارښوونه نو دام یو ستونزه ده چې مش خپل په هیواد کې ډیره ده په دې خاطر چې موږ د کوښنیوالي نوې تربیسوي د صحی موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
اتلنګار د ځواني پر مهال د ناروغي یو علت ناسم خوراک بولی د وای ډیر ځوانانی لیدلی چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحی نه وي.
د سرک د سر د غوړی ډیر ځندنی یو هفته یو نیمه هفته نه وخت به تیر سوی تک تور وخت یې مګر بیا خلګ ورځي ور روان دي او بل بل خبر داده چې خلق کورونو کې چی نه پخی مگر د سرک د سرخواړه غواړي ته ورس د سرک د سرخواړه راوړل سمبوسي راوړه پیرکی راوړه یا چپس راوړه اگر چا غیر صحیح هغه چپس یا دوی سم پاک منزل یا غندنه دوی دلته کچالو کې هغه کوي هغه پاک منزل سوی دا نه د منزل سوی دا ټول میکروبونه دي کنه ټول پرونه ډک دي مگر بیا هم د ځین کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کی څوک چې بهر وزي دي پیږي غرمې ډوډۍ بهر خوري هغه ته باید خپل یو څه آماده کی او ورسره وری کی چې هغه بیرون وزي الته چرته خپل هغه کی وی خوري خپل غرمای چې دغه پی تیر کی
د غاخونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمیر ځوانان شته چې غاخونه نه مینځي او له همدې وجې غاخونه خراب وي هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کیږي د غاخونه پیدا کیږي کله چې غاخونه وګوري او غاخونه یې دوه درې پخله کې څلور تر پنځو پورې چشمارې غاخونه خرابې ولې چې د غاخونو عزت او قدر نه کوي باید مسواک هر ګایي زار مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولای شي په داسې چاپېریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي ځوانان باید څه وکړي او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دېرش کلنۍ څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي کومو خبرو ته باید پام وکړي دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي
ځوان ته د ځواني په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي دی دغه د معدې تکلیف داسې ډېر ورته توجه نه کوي او بابزه یې تیروي چې کیدای شي خشم او یا د کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي او دغه مرزونه لکه فرزن ام یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده یا فرزن سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري نو دوی ورته توجه نه کوي وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي د معدې د زخمونو سبب ګرځي داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا کده یې تپو تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لاسته نشي راوړلی نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دی باید تشویش نه کوي او هار او ننګ دیم نه کوي باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري دوی څنګه کوی چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم دال کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي نو دی چې ایباندې ګرځي یا له هوټلونو نه یا له رستورانتونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایي مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کوي هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي کوم ځوانان چې ورزي او له دې نه استفاده کوي د دغسې عواقبو ته یې بیا دوی نه فکر نه کوي چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کړي عواقبو ته یې فکر نه کوي نو باید دغه غذاګانو نه د ایباندې نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوي وي باید استفاده ونه کړي
وای وقایه تر تداوی غوره ده خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده هم شرعي ده هم عرفي ده چې دغه خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي دوم ځوانان باید تمرین وکړي د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي او دریم داده چې په خپل رژیم غذایی کې هغه باید توجه وکړي یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستمول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه را پرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي، کور والا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کېږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري، دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراض او خبره په کور کې ورور ته او پلار ته وکړم. کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پې تیریږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کېږي، نو ځوانان باید دغسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته نه وایي، مور و پلار ته نه وایي، بالاخره مور و پلار جګیږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کېږي. دا ځوان وروسته د واده مرحله ده، د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کېږي چې نسل نشي راوړلی، حتی کورنۍ مشکلات ورسره پیدا کېږي. نو دوی باید جدي د دغسې امراض یو مثال ورکړه. ځوانان باید خپل مرضونو په اړوند خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په هغه مرحله کې مخنیوی کېږي.
وګوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه هم دومره وا، تر بلې خبرونه مو په لاس پرم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته خره غلاست. په درسی ساعت پروګرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننې خبرونه کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسيږي. یادونه کوم چې د نننې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان خوانیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادي رادیو څخه اورئ. د ووم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ او پزرپوري برخه لولو. خونکی نن د ابراهیم علی السلام له لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي. دا به واورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندګانو باندې مهرباني وکړه او د هغو د لارښوون لپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام راواستوي، اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د ازر زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی وو او د خپلو نیکو اخلاق څخه په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. ازر چې د ابراهیم علیه السلام پلار و، بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځواني ته رسیږي یا هم ځوانیږي، نو یې ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ شوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چا ته ګټه رسوای سي او نه هم چا ته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ پیدا کړي یو، موږ ته رزق او روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کړي او ورته ویل چې دغه کار زموږ پلرونه هم کړی دي او موږ هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسو او ستاسو پلرونه عبادت کله چې عبادت کوي دا دواړه غلط کړی دي، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دي. د خدای پاک چې جلاله او وحدانیت او هستی ومني تر څو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه شي. ازر ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې که چیرې ته موږ منع کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو سلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي. د بخشې د ده د پلار په خاطر وغوښتله چې د ده پلار هم بتپرست و، د بوتانو عبادت یې کوی، د دوی د ډلې څخه و، او داسې نهسي کېدلی چې پر خپل زوی د کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړل اوس به یې ووایو. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه. نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتی. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بد په غاړه کې کښېښوی. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي، نو له ابراهیم علیه الصلات وسلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کیږي چې ټوله خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یمه. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر یې د دوی د لوی بد په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دي، خو ابراهیم علیه الصلات وسلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړي. خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نسي کولی او هغه هم نه شورېدلی سي او دا کار هغه نسي کولی. ابراهیم علیه الصلات وسلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نسي کولی نو تاسو یې ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوه خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود و او کافر و د بوتانو لمانځنه یې کول، امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه الصلات وسلام یې دغه ډاروونکې او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه الصلات وسلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د شپاړس کالو و. خدای تعالی ابراهیم علیه الصلات وسلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړ. خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره یې جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریمه موضوع لرو چې لیکل شوې ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزورې مخلوق دی، د هغه جنگ ته ورواستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاش په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته ته دې له بی بی سارا سره واده وکړي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړی. شام د یو شار نوم دی. او وروسته بیا مصر ته سفر وکړي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکړي او بی بی حاجره یې هغې ته وربخښله. بی بی حاجره ایمان راوړي او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنها په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه الصلات والسلام اولاد نسبیدا. په پا پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی حاجرې څخه سره نکاح وکړي تر څو ګوندی الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واورېدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېده، او دا باطله ادعا د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپل گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لاره تعقیب کړه که یې د حکومت کولو بله بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې مو وویل چې هارون الرشید په 1390 هجري قمري کال کې وفاتېږي، نو د هغه څخه وروسته امین پر تخشنه، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشنستي. امین یو بی تدبیره او عیاش سړی و. د ده پلار کوم وصیت چې کړی و د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. د هغه پلار وصیت داسې و چې اول به دی بیا د ده ورور ولیعهد دي، خو ده د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي، د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق ګڼي. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او په خپله یې د سلطنت اعلان وکړ او د بغداد پر لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ور ولیږل. علی بن عیسی مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي، د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپهسالار و، طاهر د سپهسالار و چې د سپهسالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشرته ویل کیږي، د طاهر لخوا وژل کیږي، د علی بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د مات سر مخامخ سو او طاهر د امین لشکري تر بغداد پورې وځغلوي. په 1390 هجري قمري کال کې یې بغداد ونیوی او امین یې بندي کړ. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل سو او د هغه سر یې مامون ته په چپمرو کې و وایستوي، او په دې ډول مامون واک او امارات ته رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون یعنی مامون الرشید د امین د وژلو څخه وروسته په 1390 هجري قمري کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېناستي. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاښونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډېر اوچت او لوړ شخصیت و. د 1390 هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجري قمري کال څخه تر 248 هجري قمري کال پورې یې د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپله لور د فضل بن سهل په مشوره امام علی بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علی رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغ د عباسیانو د تورې جنډۍ پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی ی خپل سپهسالار وټاکی. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چې نو هغه د منځه یوړي، او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وخت کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته لمنځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایي چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډیر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې پوره مهارت درلودی. د قران کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدل. په خپله به دی هم د معمولي انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به احترام کوي. معمون له شلو کلو او پنځو میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات شو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین لوژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واکته ورسید. خوونکی دا وویل چې د زده کړو او علمیت لامله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم وو او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعت هر کله راشي. کمو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه لومړی راځو. اداري اصلاحات احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړه کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له درې ګونو قواوو، اجرائیه، مکننه او قضایه څخه جوړو. قضایه قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولولو، غنیمت مالونو، جنګي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکوه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه، احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یاڅول، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباشه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي والی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې دوه ډوله سرتیر و، یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 300,000 ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په مهال له مالیه ورکولو نه معاف کېدل. د هیواد ټول عایدات 1,000,000,000 روپیو ته رسېدل چې له نیول سویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په درې ګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم د منځته کولو په مخه احمدشاه بابا د دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه شول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په مخه د شمال په لور حمله شکر وایست چې بریالیتوبونه په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه باچا و چې تاج یې پر سر نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، پټکی یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده، د سوله ییز شخص په توګه یې د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله، په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته، کړکیچونې په سوله ییز ډول حلول، په سیاست کې د نرمښت پلوی او د تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول، د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول شوی و. احمدشاه بابا له شپږویشت کال واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د یو پنځوس کلو په عمر په یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې چې د اوولس سوه درې اویا زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارک خرکې په انګړ کې خاور ته وسپارل شو.
لکوون کې مواوري دل چې احمد شاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود، نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره کافی پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مختوړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته دا درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، اله د چین ننای درس ترته په زړه پورې تمام شوی دی. پام دې هله ل تاسو مغختنه داده چې ل درسي ساعت ورسته ل نننی لوستل شوی درس څخه په استفاده په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننی درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. خدای پامان.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
سپلے میں پری دی یوان دوارا سپلے بے پریوی یا وان دوارا تسو واخ مور زڑ سورے سورے شو پپل ازغی میں ازغیرا کے لزڑ میں سوے گرویرا کے ٹکرے میں ڈکے لگ